او دن کو د مشال ډیو په بل غړي کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منې وخت ورځي څلور بجې شوي په دې غړي کې بواري پاکستانی چارواکي د خبر ایجنسی په تیرا کې د شلو مشکوک وسلوالو د وجلو ادا کوي د کوهستان ویډیو سکندل په ډاګه کون کی تن دی ورونه وجل شوي دي د بشری حقوقو کارکون کې وای تیر کال په کراچۍ کې تر 2000 زیات کسان وجل شوي دي د تر څنګه پروستي نیمای کې ان ځخ پرونه روخانه مستقبل هم لرو کولمړی په امیر ساحل تورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کی
لکه څنګه چې مو اوریدل چارواکي وایي د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې په بمباری کې لکتر لگا شل وسلوال وژلی دي په کوهستان کې درې ورونه په دې تور وژل شوی چې د تیر کال یو ویډیو په معاملې کې ښکیل ول او شامی فعالان وایي د پلازمینې د مشق د ګیس په یو سټیشن کې موټر بمی حمله شوی چې پکې لکتر لگا نه کسان وژل شوی بشپړ خبرونه نن سهار د قبایلی سیمې خیبر چارواکو ویل بیګا پوځي الوتکو په تیرا کې شاوخوا شل وسلوال وژل دي د چارواکو په خبره په بمباری کې څوارلس وسلوال ژوبل دي او پنځه پټنځایونه یې نړول شوي دي خو آزادو سرچینو لا د پاکستاني او چارواکو د دې ادا او پخلی نه دی کړی په دې اړه د وسلوال لولوري هم څه نه دي ویل شوي د خیبر په باډي کې له تیرو درو کلونو راهیسې د وسلوالو ضد عملیات روان دي چې پکې لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي د پښتونخوا په کوهستان کې درې ورونه په دې تور وژل شوي دي چې د یوې کورنۍ د وژل شویو ښځو د ویډیو په معامله کې ښکیل ول د کوهستان پولیس مشر علي اکبر نن مشال راډیو ته ویل دا کسان تیر کال په جون کې په یو ویډیو کې له هغو ښځو سره ښودل شوي ول چې د کورنۍ غړو یې بیګا پر دوی حمله کړې ده د وژل شویو کسانو یو ورور افضل کوهستانی نومیږي د ویلي ول چې د ویډیو تر خپرېدو وروسته د ښځو کورنۍ غړو په ویډیو کې د ښکېلو ټولو کسانو وژنې خبره کړې وه په دې اړه د پاکستان سپریم کورټ په خپله نوټس هم اخیستی و د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہوار د هیواد اداري او هغه مداري سیاستوالان دي چې په زور په خلکو واکمنيږي تیر ورځ د بلوچستان په ګلستان کې په شیخ الهند کانفرنس کې د خبرو پر وخت په سیمه کې د نامنۍ او د منهاج القرآن مشر طاهر القادری وروستیو هلو ځلو ته په اشاره نوموړي وویل کله یو بازیګر او کله بل بازیګر راځي او د ولس ازمیښت کوي مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پاکستان کې به شریعت د سیاست په وسیله راولي پاکستان اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو باس به غواړي چې پکې به د ترهګرۍ ضد د نړیوالې ټولنې تګلارو موثروالي په اړه خبرې کیږي د پاکستان سفیر مسعود خان په روانه میاشت کې د امنیتي شورا مشر دی دی وایي دا باس به د جنوري پر 15مه کیږي د ویل نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یوازې په جزوي توګه بریالی شوې ده او باید په دې ترڅ کې لا نوره مربوطه او جامع تګلاره جوړه کړل شي د ویل د ترهګرو پر ضد د پوځي او استخباراتي عملیاتو ترڅنګ باید د ترهګرۍ اصلي لاملونو حل راوستل شي مسعود خان البته په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه چې آیا هغه بې پیلوټه الوتکې چې امریکا یې په پاکستان او نورو ځایونو کې د مشکوکو وسلوالو په نښه کولو لپاره کاروي د ترهګرۍ پر ضد مؤثره وسیلې دي او کنه د امریکا دفاع وزارت د هغو رپورټونو هرکلی کړی دی چې په پاکستان کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې یو مهم وسلوال قومندان ملا نذیر وژل شوی دی د پینټاګون ویان جارج لیټل بیګا د دې حملې پخلی ونه کړ خدای وویل چې د ملا نذیر مرګ به د وسلوالو لپاره مهم ګزار ثابت شي او د امریکایي او پاکستاني دواړو ځواکونو لپاره به ګټور وي امریکا عموما د بې پیلوټه الوتکو حملو پروګرام په اړه تبصره نه کوي د رپورټونو تر مخې ملا نذیر د چهارشنبې په شپه په جنوبي وزیرستان کې په یوه حمله کې وژل شوی و نذیر په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو پوځیانو د حملو ترتیبولو لپاره پړ بلل شوی دی ویل کېږي د له پاکستاني پوځ سره اوربند کړی و او پاکستاني اهداف یې نه په نښه کول برطانوي چارواکو یو پاکستانی امریکا ته سپارل دی چې ورباندې د القاعده د غړیتوب او د حملو د پلانولو تور دی. شپږ کلن عابد نصیر په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په 2009 زیږیز کال کې د برطانیې په مانچستر ښار کې د زیاتو کسانو وژلو لپاره د بمی چاودنو د تیاری په تور نیول شوی و. نصیر په همدغه کال کې د نیویارک په ځمک لاندې اورګاډي کې د ځانمرګو حملو پلان جوړولو لپاره هم تورن دی او د دې لپاره په امریکا کې مطلوب دی. که چیرې پر ده جرم ثابت شي نو په امریکا کې د ټول عمر قید سزا ورته اورول کېدای شي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې اونۍ امریکا ته لاړ شي او هلته به له امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیرې هیلری کلینټن سره خبرې وکړي. میګا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ وویل ټاکل شوی چې د کرزی امریکا ته سفر به له راتلونکې نهې یا سې شنبې چې د جنورۍ 8 نیټه د پیل شي او تر جمعې پورې به دوام ومومي. هغې وویل ټاکل شوی چې امریکایي او افغان خواوې په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي واک انتقال په ګډون پر نورو بشپړو معاملو وغږیږي. زیاتره امریکایي او د ناټو جنگي پوځیان به د 2014 زیږیز کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د پښتو نومیالی شاعر پیر ګوهر مړ شوی دی. د نوموړي جنازه نن د پښتونخوا په مردان کې وشوه او د کڅ کورونو هدیرې کې خاورې ته وسپارل شو. پیر ګوهر د پښتو ژبې هغه شاعر و چې د سولې لپاره یې هلې ځلې کولې او همدا لامل و چې د پاکستان لیکوالانو ټولنې رایټرز ګیلډ ورته د شاعر امن یا سولې شاعر نوم ورکړی و. پیر ګوهر 8 کتابونه لیکلي ول چې پکې 4 د شاعرۍ او 1 د طنز و مزا کتاب و. د 83 کلن و. او شامی فعالان وایي د پلازمینې دمشق د ګیس په یوه سټېشن کې موټر بمی حمله شوی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د وژل شوی دا شمیر د مخالفینو ملاتړي د بشري حقونو څارونکو ډلې ورکړی دی. شامی دولتي خبري رسنیو هم د چاودنې خبر ورکړی خو د وژل شوي او ژوبلو شمیر نه دی ورکړی. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه واردل چې په امیر ساحل باندې کول تاسو د مشال ریډیو په خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې کې چې بواري پاکستانی چارواکي د خبر ایجنسی په تیرا کې د شلو مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د کوهستان ویډیو سکندل پر ډاګه کوونکی څندرې اورونا وجل شوې دي.
په دې وقوع کې درې کسان مړ دي. شاه فیصل، رفیع الله او شیروانی. ولې مړ دي؟ ځکه مړ دي چې دا د افضل ورونه دي.
د بشري حقوقو کارکونکو وایي تیر کال په کراچۍ کې تر 2000 زیات کسان وجل شوې دي. وجل شوي کسان څوک دي؟
یو خود سیاسی گوندونو غړی وجل کیږي. دویم پدې کې د مذهبي گوندونو پلویان پنخه کیږي.
او د دې ترڅنګ په وروستۍ نیمایي کې به په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې واوري چې زده کوونکي د خپل زده کړو ترڅنګ روزګار هم کوي.
دیم خبردار کې دلته کوڅه ته سټیټي له خپل جاب کوم غنغه ټیوشن ټیچینګ کوم غنغه نو هغه کې خپل کې ری کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او د خرچه مرته کې زراو کوم زما په لیمن ته بوت زمانی شته دي.
نور هم یو شمیر بوټونه لرو د مشالې سره اوسې.
او وسته خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر ایجنسی د سرکاري او استخباراتي چارواکو د وینا تر مخه تیره شپه د تیرا په توهیتوی سیمه کې د جنگي الوتکو په بمباری کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور جوبل دي. خو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خو بیا آزادو سرچینو دغه پیښې تصدیق کړې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله کوي.
د خیبر سرکاري او استخباراتي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه د تیرا په دوتوي سیمه کې د پوز جیټ الوتکو په بمباری کې خوښه شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. 14 جوبل دي او د دوی 15 مرکزونه هم لمنځه وړي دي. او آزادو سرچینو هم د دغه بمباری تصدیق کړی دی. خو بیا وسلوالو د دغه پیښې په اړه باندې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د تیرا دوتوي سیمه د جمرود بازار نه په خوښه 60 کیلومتره فاصله باندې د افغان پولی ترڅنګ پرتا غریزه سیمه ده. چرته چې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري چې ځنې ډلې پکې بیا د یو بل سره هم په جنگ اخته دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. او د سمودې راهیسې پوځ په تیرا کې هم د وسلوالو والو پنازیونه پنخکوی خو په دې ورستیو کې داسې راپورونه هم راغلي دي چې په دې بمباریو کې ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د تیرا او باړې نه د بدمنۍ له امله په زرګونه کورنۍ راوتلې دي او تر اوسه پورې د دریو لاکو نه پورته خلک ترې بې کوره شوي دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری کورنۍ ژوند کوي.
تاسو په خبر ایجنسۍ کې د جنگي الوتکو په بمباری کې د وژل شو کسانو په اړه رپورټ ولیدو.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا د کوهستان په ضلع کې څموده وړاندې یو ویډیو سکینډل مخې ته راغلی و. په دغه ویډیو کې د خودل شوو زنانو خپل خپلوانو د دغه ویډیو مخې ته راوستونکي تن افضل کوهستانی درې ورونه وجلی دي. دغه ویډیو د تیر کال په جون میاشت کې مخې ته راغلی وه. نور تفصیل زموږ د همکاري رابیا اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د کوهستان ویډیو سکینډل مخې ته راوستونکي د افضل کوهستانی درې ورونه تیر شپه د مخالفې ډلې لخوا وژل شوي دي. د کوهستان ضلع د پولیسو مشر علي اکبر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال د جون په میاشت کې کومه د واده ویډیو خپره شوې وه، نو دا درې کسان هغه ویډیو کې خودل شوي د زنانو د کورنو لخوا وژل شوي دي. د نوموړي په وینا چې دوی خپل نفري تیر شپه یونین کونسل ګدار کې د پیښې ځای ته لیږلې ده.
ولی مردی زک مردی چې در افضلی در جنکو سرا چکم ده بدنام شیو نو در در افضل رونه دی دیگن لسه مرچه مرچه لولو لکسه کنسترکشنی که در بحر نبیر دزی چوی بحر حال آقا ویدیو کسات والا مدهن و بدی ملزمانو بانی دزی کوی.
خوبل خواه در کوهستان سیمی زی جرنالیست فاروق حسن مشال ریڈیو تا اویل چه در تلفون سهولت در نشوالی لوجه تیر شپه در افضل کوهستانی خپل خپلوان دوی خواله راغلی و چه مخالف دلی در افضل کوهستانی ورونه وجلی دی او دای هم ور تا اویل چه مدبوعات سره دا پیخه شریک کرده.
در کسان رالو اغیر که سبه دغا ظلم شوه دی التا او دومره کسان مر شوه دی اغیر که دو اغیر رونه دی او در کزم دی یو لیڈیز دی پجی او پجی تقریبا پانچ چه ماشمان و لیڈیز پجی زخمیان هم دی و اغیر خلق چه دی اغیر نپیر دی زخمیان چه کم دی اغیر مچه دولو نپیر دی او مره هم نپیر دی اوز پوری محاصره دی دا گیاره بجی پوری محاصره اوالتا گی بیا دیلتن دی ایس پی پتن دی ایس پی پالس دا دیلتن چلی دی آلتا اغیر پسی نو دی دا پالس نو هم تقریبا دو روز گیاره بجی کنا او دا خو گاڑی مانی چلی دی اوز پوری اغیر مره او اغیر ندر آوله
یاد دیوی چه تیر کال دا جون پا میاشتا کی دا کوهستان ویڈیو سکینڈل مخی تر آغلی و دا کم پا اڑا چه دا کوهستان وسیدون کی افضل کوهستانی دا داوه که ولا چه دی ویڈیو کی کمی زنانا خودلی شوی دی نو اغوی دا خپل کورنو لخوا وجلی شوی دی. دا افضل کوهستانی پا بیان سپریم کورت دا خپل اندی نوٹس هم اخست سی و او دی پیخ پلتون لپاره یو کمیشن جوړ کرده و چه دا کوهستان دوری ورستو کمیشن خپل رپورٹ کی ویلی و چه دا زنانا جونده دی. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نزو کراچۍ ته د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د 2012 کال په موده کې څه باندې 2000 کسان وژل شوي دي. دا چې په دغو وژنو کې کوم خلک په نښه کیږي او د دې د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او یا هم څه پلان لري، په اړه تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورټ کې وو.
کراچۍ چې یو وخت د رڼاګانو ښار بلل کېدو په دې وروستیو کې هر ورځ د دغه ښار په اړه په رسنیو کې د مرګ جوبلو رپورټونه خپریږي. د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن په وینا د تیر یو کال په موده کې په کراچۍ ښار کې د 2000 څخه زیات کسان وژل شوي دي، خو د سند صوبې د کورنیو چارو وزارت دغه شمیر بیا 1600 ښیي. دا چې په دغه وجنو کې کم خلک په نخه کیږي په دې اړه د سند صوبې د داخله محکمې مشر چارواکی شریف الدین میمن وایي، یو خو د سیاسي ګوندونو غړي وجل کیږي، دویم په دې کې د مذهبي ګوندونو پلویان په نخه کیږي، او دریم د ژبې په بنیاد بېګناه خلک د دې اخکار کیږي. د دې ترڅنګ زیاتره وجنې د شخصي دښمنیو له امله هم رامنځته کیږي. دا چې د دغه وجنو تر شا څه عوامل دي، که څه هم پولیس چارواکي په دې اړه د کومې ډلې له نوم اخیستلو ډډه کوي، خو د انساني حقونو د کمیشن د سند څانګې مشره زهرا یوسف وایي،
اتنیک بنیاد پہ بھی د جبې په اساس دلته وجنې کیږي. دا سیاسي رنګ هم لري، خو په دې وروستیو کې په ښار کې فرقې ځینختې زیاتې شوې دي. په دې کې دوه لسانی ګوندونه ایم کیو ایم او اے این پی لوی رول لري. په فرقې ځینختو کې هم دوه شیعه او سنی ډلې ښکیل دي. په لسانی ځینختو کې زیاتره هغه خلک وجل کیږي چې د هیڅ یو ګوند سره یې تعلق نه وي. پولیس چارواکي وایي په زیاتره وجنو کې له تمانچو څخه کار اخیستل کیږي او زیاتره پنخ شوي کسان په سر ویشتل کیږي، او دا د دې غمازی کوي چې ویشتونکي یا قاتلان په دې برخه کې پخه تجربه هم لري. د 2 کروڑ انسانانو په دې ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پولیسو ترڅنګ نیمه فوجي دستې رینجر هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې کار کوي. خدا چې ولې دوی د ښار په امن راوستو کې پاتې راغلي، دا پوښتنه مې د داخله محکمې د مشر چارواکي شریف الدین میمن مخې ته کېښوده.
150 قریب یو ټارګټ پکړی گئے.
دی وای په دې کال کې مونږ یو نیم سل هدفي وجونکي نیولی دي، او دا د همدغو پولیس او رینجر ځواک سرتیرو نیولی دي، او دې ته مونږ د قانون نافذونکو ادارو بریالیتوب ویلی شو. د کراچۍ د سوداګرو اتحادیې مشر عتیق میر وایي په دې وروستیو کې زیاتره سوداګر هم د ښار د خوډب په پیښو کې پنخه شوي دي. د هغه په خبره قلنګ اخیستونکي له سوداګرو څخه قلنګونه غواړي، او د نه ورکولو او یا د غوښتل شوي مقدار څخه د کم قلنګ ورکولو په صورت کې سوداګر پنخه کیږي. د نوموړي په خبره دې عمل د کراچۍ په څیر په سوداګریز ښار بدې اغیزې کړي، او سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. خو بلې خواته امنیتي چارو وکیوای د قلنګ خستونکو په ضد یې عملیات کړي، او د تیر کال په موده کې یې 400 قلنګ خستونکي نیولې دي. د سین صوبې د پولیسو ویان عمران شوکت په دې اړه وایي قلنګ خستنه د جرم یو نوی شکل دی چې د ښار ته راغلی دی. په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره تعلق لري. ګڼ شمېر نورې ډلې او بانډونه هم په دې کې ککړ دي. موږ د دې د مخنیوي په اړه یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده، خو موږ ته ستونزه دا ده چې په عدالت کې بیا سوداګر د قلنګ اخیستونکو په ضد له ګواهۍ ورکولو څخه ډډه کوي. په کراچۍ ښار کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومتي چارواکو دعوې په خپل ځای، خو په یاد ښار کې په تیر یو کال کې د وژل شوو کسانو شمیر په دې ښار کې د امن او یا بدامنۍ ښکاره ثبوت دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی په ملک کې په مداری توب د خلکو زلونه څوک نشي ګټلې. د منهاج القرآن مشر طاهر القادری ته په پام سره فضل الرحمن ویلی د دې مداریانو او سکیورټي ادارو له امله په پاکستان کې امنیت خراب شوی. مولانا فضل الرحمن دا خبرې د بلوچستان په ګلستان سیمه کې په شیخ الهند کانفرنس کې کړې دي. چی پای تفصیل د مشالېدو خبريال خدای نور نصر رکوي.
د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل رحمان ویلی په پاکستان کې د خراب امنیت ذمہواره د پاکستان ریاستی ادارې او مداریان سیاستوال دي، چې د په خبره هر وخت یې په زور د دې هیواد په وګړیو حکمرانی کړي. د جمعیت فیډل مشر په ګلستان سیمه کې د شیخ الهند په نامه یو کانفرنس ته په خبرو کې وویل ګلستان چې له 3 لسیزو راهیسې بدیو او شخړو ځپلی، په اوس وخت کې نه یوازې ګلستان بلکې له باجوړ نیولې بیا تر کراچۍ پورې په ټوله سیمه د بدامنۍ اور لګېدلی دی. د منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری ته په پام سره نوموړی وویل په تیر وخت کې هم د په تیر ډیرای نورو کله په یوه جامه کې او کله هم په بل جامه کې د پاکستان پر اولس پاچاهی کړي، چې د په خبره نور یې اولس په مداریتوب باور نه لري.
پاکستانی قوم پر سر باندې سوار دی، کله یو بازیګر او کله بل بازیګر، کله یو شوبد خوښ شو بده باز او کله بل شو بده باز راضی او دا قوم ازبی
د پاکستان ریاستی ادارو ته په اشاره سره مولانا فضل رحمان زیاته کړه د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې کله هم د اولس په خوشه حکومرانانو حکومت کړی نه دی. د جمعیت علما اسلام مشر فضل رحمان د کانفرنس ته په خپلو خبرو کې وویل په پاکستان کې به شریعت د سیاست للارې راولي. تر کانفرنس وروسته مو همدا پښتنه د نوموړي مخ ته کښېښوده چې په پاکستان کې شریعت د سیاست للارې او په ګاونډي هیواد افغانستان کې بیا د ټوپک للارې لامل یې څه دی. مولانا فضل رحمان یې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل
په افغانستان باندې جنگ پیل شوی دی، مسلح جنگ پیل شوی دی، په پاکستان کې سیاسي عمل ده. نو سیاسي عمل له لارې موږ دا وایو چې د پاکستان ټول سیاست، معیشت، دفاع یو بین الاقوامي تاثیر لاندې ده. په افغانستان کې باقاعده قوتونه راغلي دي، په افغانستان قبضه کړی دی، په افغانستان کې جنگ پیل کړی ده. نو د دواړو ملکونو په ماحول کې فرق ته باقاعده دی.
د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې ګلستان هغه نا امن سیمه ده چې پکې د بیل بیل قبیلو ترمنځ شخړو او بدیو د دې سیمې امنیت او پخوانی میلې ختم کړي. د پنځشنبه په ورځ د یادې سیمې یوې قبیلې په جمعیت او ځینو نورو یې په پښتون خواملي عوامي ګوند کې ګډون کړی. د سیمې اولس هیله مند دی چې کېدای سي د دې قبیلو په سیاست کې لاره تک سره به په سیمه کې بدیو او شخړو ته د پای ټکی کښېښودل سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ګلستان.
اوس هم یو مکاله لرو. د امریکا کریسن ساینس مانیټر د جنوبي وزیرستان د طالبانو د یوې ډلې ملا نذیر په ډرون برید کې وژل کېدل څېړلې دي. ورځپاڼه وایي د ملا نذیر وژنې د ښه او بدو طالبانو ترمنځ غیر واضح فرق په ډاګه کړی دی. د طالبانو دغه مشر د چهارشنبې په شپه لواڼه سره نږدې د ډرون په حمله کې وژل شوی وو. لنډیز به له عبدالحی کاکړ واورو.
دی کریسچن ساینس مانیټر په خپل رپورټ کې لیکي د ملا نذیر وژنې د حکومت ضد د تشدد خطر رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په فوج او امنیتي ځواکونو کې درس په ډاګه کړی دی. رپورټ زیاتوي د غبرید د پاکستان د شدت پسندو په خپل منځ کې د تعلق پیچلوالی هم په ډاګه کړی دی. په دوی کې ځینې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ځینې بیا د پاکستاني حکومت د ړنګولو لپاره په جګړو وخت دي. د ورسپانې په ونه د پاکستان فوج او جاسوسي ادارې د خپلو مختلفو هدفونو لپاره د ځینو شدت پسندو ډلو ملاتړ کوي. رپورت په اسلام آباد کې د یوې خبریالي مهرین زهرا ملک له خولې وایي دغه ډرون برید د پاکستان د فوج او د ملا نذیر په مشرۍ کې د طالبانو د ډلې ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. خو دغه ورسپانه بیا د دفاعي چارو د کارپو عائشه صدیقه له خولې لیکي چې په پاکستان کې د میشت طالبان پر ضد دغه شان کاروای شي د دواړو هیوادونو لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو پلارکی پر هغو دباو زیاتولای سي. فهد حسین بیا د پاکستان یو بل خبريال دی. د دی کریسچن ساینس مانیټر ته ویلي د ډرون بریدونو د کېدلو یو وجه د هم کېدلای سي چې شاید د پاکستان حکومت له هغه خواهش سره تعلق لري چې غواړي د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې د استحکام ملاتړ وکړي.
کریسچن ساینس مانیټر مقاله در صاحب عبدالحی کاکړ باندې کوله.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوردونکو د پاکستان په کورما ایجنسی کې د فرقیز ډلو ترمنس د انخطو لوجې به کور شوی د بالچخیل سیمه اوسیدونکو وای په کډوالي ژوند کې دوی سخت تنګ شوی دی. دوی د کلونو رهسي د ژوند په بیلابل دوی د کلونو رهسي د ملک په بیلابلو برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي. همدا شان په 2011 کال کې د مری امن لوزنامې د عملی کېدو باوجود دوی خپل سیمو ته نه دستانه شوي. تفصیل د مشالیرو خبریاله کوي.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقایز ډلو ترمنځ د جنگونو لکباله په زرګونو کورنې په کډه کولو مجبور شوې دي. دا وخت هم د بره او کوزی کورم ایجنسی سیمو خلک د ملک په بندبستي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند تیروي. د قابلی سیمو لپاره د افتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه د غوسیمو نه تقریبا 2000 کورنې د ناامنۍ لکباله بکوره شوې وو. په دې کې تقریبا 2800 کورنې خپل کورونو ته ستنه شوې دي، خو د بلشخیل بکوره شوې لا هم کډوالې ژوند کوي. د سیمې کې خان وای چې دوی سخت تنگ شوی دي او خپل کورونو ته واپس تلل غواړي.
څوک پنجاب کې وسی، څوک پیښور کې دي، څوک ستین کې دي، څوک پیرکین کې دي، څوک وزوي کې دي، څوک بلځي کې کرے په ژوند دي. هغه د خرڅو وسشتونه دي، غریبونه وسه پوری متنه خیمه ملو دي، نه خوراکي مواد ملو دي، نه بل شي ملو دي. تکلیف کی دی اٹول
په 2008 کال کې شې سونی مشارانو ترمن تر سره شیوی په مری لوزنامې کې بنیادی شکونه د کورمه ټوله تک را تک لارې پرانستل وو او د جنگونو په وجا به کور شو خلکو بیا آبادکاری وا وزای مشر ګل وزیر وای چې په 2010 کال کې لوزنامه عملی کې دوه باوجود تر اوسه د بلش خل به کور شو خلکو واپسی و نشولا
حکومت کومه کروي مطابق قانون لیکل او متا عام او تا وکړه او بیا چې کوم د دوی وچ توڅ چې چې ته بلش خل خلک به داخله دوی نه به دوی شې وې مهرباني او هغه روغړو مروغ وخته خو لیکن دوی غور چاون نه کړو او مغا عمر تیری کی تکلیف کی تیری کی غریبون کله و نن کرایا وځي کی صبحی بیا بل چي کی مهرباني وشي چې دمو کوم بلشخل بشنده دي مخبل ته واپس کی لور شو
د زای مشتر مخه د بلشخل سیمه به کور شو قرانوش میره تر 300 پورې ده د سیمه زپلو د واپسی عمل پاړه د کورم ایجنسی انتظامی چارواکې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ زفل اسلام خټک وای چې د بدامنه پوجه د خلکو په آبادکاری باندې اثر پرې وتل دی نو زیادہ کرا چې د سیمې د زپلو د واپسی د پاره دوی خپل کوششونه تیز کړی دي
نو مېن ایشو چې دی یو د شلزان ولا دی او یو د بلشخېل ولا دی هغه کې پولیټیکل ایڈمنستریشن چې دی او حکومت چې دی پورا انوال دی په دې سره د ګرین جرګه چې دی هغه او روزنا په بنیاد باندې د وړو ایشو چې دی هغه ټیک اپ کړی دی او متعلق حکومت قبایل دی هغه سره جرګه منعقد کوي
د کال 2009 نه تر 2010 پورې د فرقایزه ډلو ترمن د جنگونو په وجه عام اولس ته سخت مالی او ځاني زیان رسیدلې دي د شخړو له وجې د سرکاري ریکارډ تر مخه په 250 کلو کې تقریبا 3500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او د 1500 ته معمولی زیان رسیدلې دي ظفر اسلام خټک وایي چې د بیا آبادکاري لپاره د حکومت لخوا د 1.4 کروڑ روپو اعلان شوی دی او د سره نوموړی زیاتوي چې د بالش خیل او شلوزان نه پس د نورو سیمو به کور شو خلکو واپسی به هم کول شي
تاسو ورځل چې په کورم ایجنسی کې د فرقای زون خطو ل عمل د بلچ خیل سیمه اوسیدونکو د کډوالۍ ژوند کوي او دوی وایي د کډوالۍ ل ژوند څخه سخت تنګ شوی دي او حکومت ته زر تر زره د دوی د بحالۍ لپاره هلې سلی وکړي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پیخور په کونسلګری کې د خبر جلانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل ویلي د پیخور په مرکزی جیل کې خوښه یو زر افغانان قید دي او په دې کې یو هم په ترګری کې ککړ نه دي زمونږ همکار اسراتل د پښتنې په جواب کې چې د غونډې مخه څه افغان کونسل جنرال ویل
مانند غونډ راغوخري وه افغان مهاجرینو مشکلات باندې موږ وغږیدو دلته د افغان مهاجرینو څه ستونزې چې دي او په هغه کې بیا دغه د پیوار کار چې په اخر د دسمبر د 2012 کې ختم شو پاکستان حکومت چې هغه پریکړه کړې چې شپږ میاشتې به تمدیدېږي تر هغه چې اوس عملا دې صوبې ته یاره رسیدلې نه ده کار رسیدلې ابلاغ شوې نه ده نو موږ هله هم دا وی چې هغه ابلاغ شي چارواکي په دې باندې پوه شي زمونږ افغان مهاجرو ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی ده په دې باندې به دوی غیر مسئول اشخاص راجک شی یو عمل بند لاس پوری کنده چه آغا دی دوار ملکونو دی تعلقاتو دی خرابتیا پا خاطر دوی دا حلی زلی کنده خو پا حقیقت که دست نده حقیقت دست ده چه دوار ملکونو چه همسایا او گواندی هی وادونه دی روگده پول لری او دل تا دیر مشترکات لری دی آغا په بنیاد باندې من غواړو چې میډیا او ژورنالیزم دغه خبره د چارواکو ته ورسوي او د غوي ذهنونه په خلاص شي
یو خبره دغه هم راغلی و چې ترهګر هم د دې وړو مشکلاتو نه ګټه اخلي
بله ترهګر یا دهشتګر له پولیس نه یو قدم مخکې ده غوي خو ډیر کوشش کوي چې له هغه موقعو نه استفاده وکړي چې غوي خپل اهداف ترلاسه کړي خو دې ته باید افغانستان او پاکستان لاسونه سره یو کاندي او دوی ته دا موقع په لاس ورنه کړي چې په دې کې بیا د دوه ملک حقونو دے خرابتیا لار گام وختل شي.
تاسو په خپل خبرو کې چې دلته په جیلونو کې چې څومره خوښه زر افغانان دي هغه کې یو هم داسې په داسې تور کې نشته چې د ترهګرۍ یا په لوی جرمونو کې وي.
دا معلومات رسمي معلومات دي. موږ په اساس دې چې تقاضا وکړه د پاکستان د صوبوي چارواکو نه چې موږ ته دا موقع راکړم چې موږ د جیلونو نه لیدنه وکړو. هلته موږ لاړو له خپل افغانانو سره موږ مرکې وکړې. د دې تعداد پوښتنه موږ هم وکړه چې هغوی تعداد موږ ته د زرو خلکو شاوخوا تنها په مرکزي جیل د پېښور کې وویلې او هغه لست هم آماده شو. اوس هغه په یو کمیسون کې به بیا افغانانو ته سپارل کېږي. بیا د هغه جیل مشر سره موږ مرکه درلوده چې هغه موږ ته دا په ډاګه کړه او موږ سوال هم دا وتېنه چې دا په کومو جرمونو دوی بندیان دي. موږ ته په ډاګه وویلې په صراحت وویلې چې په دې کې یو داسې هم څوک نشته چې هغه په ترهګرۍ اخته وي یا په دهشتګرۍ دلته نیول شوی وي. دا د خوشحالۍ ځای ده.
هلته چې کوم پاکستانیان ځي د مزدورو دپاره هغه ځورول کېږي. داسې خو نه ده چې د دیزې پولیس یا د هغې په بدل کې دغه اقدامات کوي. داسې
انشاءالله دې ته به موږ موقع هم نه ورکوو چې داسې یو سره مانته شي چې
دا په پېښور کې د افغان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل چې زمونږ همکار سره راتلو سره مرکه کړې وه. وخت شوې ده 4:30 او په میر ساحل هم سټوډیو ته راغلې. نو راځي چې هغه د خبرو لنډیز ورو.
چارواکی وای د قبایلی سیمه خیبر په تیرا کې په بمباری کې لک تر لک شل وسلوال وژلی دي. د نجونو تعلیم لپاره کارکونکو ملاله یوسفزی له برتانوي روختونه خارج کړل شوې ده. په کوهستان کې درې ورونه په دې تور وژل شوې چې د تیر کال یو ویډیو په قضیه کې یا معاملې کې ښکیل ول. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي په پاکستان کې د نامنې ذمہواري د هیوادونو د هیواد امنیتی ادارې دي. پاکستان اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو باس به وغواړي چې پکې د ترهګرۍ ضد د نړیوالې ټولنې تګلارو موثروالي په اړه به خبرې وشي. افغان ولسمشر حامد کرزی تر 2014 زیږیز کال وروسته د خپل هیواد راتلونکي په اړه خبرو لپاره را روانه ونی امریکا ته ځي. د پښتو ژبې نومیالی شاعر پیر ګوهر مړ شوی دی. د امن شاعر په نوم یادېده. او شامی فعالان وایي د پلازمینې دمشق د ګیس په یوه سټیشن کې موټر بمی حمله شوی چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
لن خبرونه مو د مشالې دی نو ورته چې په امیر صاحب لاندې کول پورستنی مای کې ستاسو لپاره روښانه مستقبل او نه خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره غسی ریاض مسخل دغه شي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن په فیصلو لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو لیکي چې ملک د امن او امان عمومي صورتحال خراب دي او د دې اثر نه یوازې د خلکو په ژوند کېږي بلکې د سره کاروباري حلزلې او معیشت هم په ټپه ولاړ دي. خو بل طرف ته حکومت د غلړ کې هیڅ قسمه سنجیده ګامونه نه دي اغستي چې ورسره د خلکو مال سر حفاظت وشي. اداري زیاتوي چې اوس د ټول ټاکنو مخکې الیکشن کمیشن کمې پریکړې کړې دي. باید چې سرکاري ادارې وفاقي او صوبایي حکومتونه الیکشن کې برخه اخیستونکي کسان او عام ووټران په دې عمل درآمد وکړي او بل دا چې تر ټوټاکنو پورې د وسلو لایسنس نه جاری کولو کومه فیصله شوې ده. دا هم ښه خبره ده. خو د دې سره سره باید چې د وسلو په غیر قانون وړو وړو کاچاک او خرص هم مکمل بندیزو لګول شي او د دې کې ککړو خلکو ته سزاګانې ورکړي شي. نو ورسره به زموږ ملک د جرمونو او ترهګرۍ نه پاک شي او دغه رنګ په دې تجویزونو عمل کولو سره به ټوټاکنې هم پاکې صافې وشي او هیڅوک به په دې اعتراض نشي کولی. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د ترهګرو لخوا د پولیو په ډلو حملو رستو سباله د پولیو مهم یو وار بیا شروع کیدل بهشکه یو لوی چیلنج دی او د چیلنج د کامیابیدو لپاره د پولیو ډلو ته تحفظ ورکول به د راتلونکي مهم لپاره لار هوار کړي. اداري زیاتوي چې حکومت د پولیو ډلو د حفاظت لپاره پولیس ورکړي دي. حقوق تیشي نتل پولیس هم د ترهګرو لخوا په نخ کړی شوی دي. نو داسې حالاتو کې به ترهګرو ته په یو وخت دوه نخې کې خودي شي. د اداري په وینا تر څو چې د کلو پټواریانو ګرداورو عالمانو او د کلی سپینروبو او مشرانو په مرسته په جمعتونو او حجرو کې د ساسکو کولو بندوبست اونشي نو دا مهم هیڅ کله نشي کامیاب دي. اداري اخر کې لیکي چې بهر حال اوس چې سبا د پولیو مهم شروع کیدونکې دي نو ضرورت د دې خبرې دي چې د پیښور داخلي او خارجي لارو باندې چیکینګ نه یوازې سخت کړی شي بلکې خوښه علاقو کې د پولیسو په غش کې هم اضافه وکړي شي. نو هله دا چې ورسره بعد دا مهم په خیر سره سرته ورسي. او اکسپرس رسپانه خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې په فصلونو کې تر ټولو زیات غنم پیدا کیږي. خزنې تاجرانو د زیاتې ګټې په غرض وړو افغانستان او منځي اسیا ملکونو ته لیږل شروع کړی دي چې چلوجه یو وار بیا دوړو بحران پیدا کېدو خطر ده. ادارې لیکي چې تیر وختونو کې هم ملک کې سو وارې دوړو بحران پیدا شوی وو او د دې غټه وجه افغانستان او منځي اسیا ته دوړو سپلای وه. ادارې وایي چې د غنمو نوي فصل راتلو کې قریبا درې میاشتې پاتې دي که حکومت د غنمو موجوده ذخیرو حفاظت ونه کړو او د غنمو د کاچاک مخنیوي ونه کړی شو نو ملک کې بیا دوړو بحران پیدا کېدی شي. او څنګه چې ټول ټاکنو ته هم لږ وخت پاتې دی نو د دې بحران سره د حکومت کارکردګي نوره هم متاثره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ترسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې سازشي نظریه په وجه د پولیو ناروغي لا هم تر اوسه پورې شتون لري. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وړاندیزونه ورکړي دي. د دواړو مقالو غټه کې د ګلیاس نورو
د برتانوی ورسپانه ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د پولیو په اړه د ویرې ډکې سازشي نظریې لکبله طالبان د مرستندوی ادارو کارکونکو کې وژني. ورسپانه لیکي په پاکستان کې سخت دریځ اسلامي ورپکې دې ته تیار دي چې سکول ته تلونکي نجونې وژني او یا د استادانو پر مخونو تیزاب وشیندي. د نوي کال په لومړۍ ورځ د وو کارکونکو وژنه د لوی جرمونو لړۍ ده. ورسپانه لیکي د پاکستاني طالبانو لخوا او د هغو د ملګرو د وو معصوم کارکونکو چې شپږ پکې خزبي وژنه یو بزدلانه فعل دی. ډیلی ټلیګراف ورسپانه پښتنه راپورته کوي کچري سازشي نظریه چاته ضرر نه رسوي نو بیا ولې په پاکستان کې داسې قسمه پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان طالبان او د هغې ملګري دا ګمان کوي چې د پولیو واکسین ورکول د لویدیز یو سازش دی چې مسلمانان شنډ کړي او یا ورته د ایډز ناروغي ورواچوي. دا ویر ډکه دا نظریه په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې موجوده ده او هم دغه وجه ده چې په دغه هیوادونو کې د پولیو ناروغي لا تر اوسه پورې شتون لري. ورسپان لیکي کدي شي چې څوک په دې خبره اعتراض وکړي چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هپټایټس واکسین د مهم دلاري د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن پټنځای معلوم کړي وو. خو د پولیو په اړه سازشي نظریې له کلونو راهیسې را روانې دي. په 2003 کال کې د نایجیریا په درې ریاستونو کې د پولیو د ساسکو ورکولو مهم ودرول شوی وو چې لکه بلې دا ناروغي نوره خوره شوه. ورسمان لیکي چې څوک د پولیو مخه نسی باید ورسره د برداشت نه کار وان خستل شي او هغه څوک چې دا سازشي نظریې خوروي نو هغه نه غواړي چې دې بد ناروغي نه نوي نسلونه بچ کړي. ډیلی ټلیګراف ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې د پولیو مهم پرزت کمپاین کول په دې معنی ده چې تاسو د مازور ماشومانو پرزت کمپاین کوي. بلخو امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دغه هیواد کې د 2014 کال وروسته د 6000 نواخلي تر 6000 پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیزونه ورکړي. ورسپانه د یو مشر فوجي چارواکي په حواله لیکلي چې جنرال جان ایلن د دفاع وزیر لیوان پانیتا ته درې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې د 6000 لزرو او د 6000 پوځیانو د پاتې کېدو خبره شامل ده او ورسره د خطرونو نه هم خبرداري ورکړل شوې ده. ورسپانه د چارواکو په حواله زیاتوي چې د 6000 پوځیانو پاتې کېدل به د امریکا د هلو زلو زیاته ناکامي خای. همدارس د لسو او 6000 پوځیان به دا خطر رقم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د ناصرګند چارواکي په حواله وای چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د هلو زلو کامیابی د سره ترل شوې چې افغان حکومت خپل ولسته سمره بنیادی سہولتونه ورکوي. چارواکي وای چې د 6000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د هغه میشن برخوي چې د ورپکو پر ضد ځانګړي عملیاتو کې به برخه اخلي او افغان ځواکونو ته لوجستیکی مرسته او روزنه کې به هم کمی راځي. نیویارک ټایمز ورسپانه د چارواکي د خولې زیاتوي چې د 10000 امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به د خبر یقیني کړي چې د افغان ځواکونو روزنه نوره پراخه کړي او د 6000 ځواکونو سره به بیا د ځینې ځایونو سار هم یقیني شي.
دا ګلیاس چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان په کوټه کې خلک وایي چې یو خواته یخنی په زیاتېدو ده او یخنی زور زیات شوی نو بل خوا د ګیش نشټوالی هم د دوی په دې ژوند باندې لوی بد اغېز کړي. خو د ګیس ادارې چارواکي وایي د څه تکنیکی خرابۍ له امله دغه ستونزه رامنځته شوی او دوی تر ډیر حدا په هوارول کې بریالي شوی دی. تفصیل نیاز مساخیل لکوي.
د کوټي یو هوټل چلونکي عبدالوکیل وای د گیس د تګ راتګ او کم دباو لوجي د دوی کاروبار غیزمن سوی دی.
گیس نسته موږ د ډیر غټ سړی سره مخامخ خیال د چور سولور بر گیس والا باندې راشتي. تقریبا یو گیس تقریبا لس پنځلس روپیه په کیلو کې پورته کړی دی او دلته وروره موږ سلندران راوړي دي. په هغه یو کار م نه کیږي. سالان مې د غی پراته دي او کم شدي چې دي هغه مې سار راوړي دي د غی پرتی دي. اوس مثال والا نور سره کیږي او وړه مې د غی سپاته سولو تقریبا گیس دا دی تقریبا اتنه ګانټې شاټ دی خو بس ډیر غټ ستړي دي.
یو عام وګړی محمد یونس بیا وایي د گیس نشتوالی او کم فشار د دوی عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
اوس موږ په پلیټ کې اوسو اوس گیس دلته نشته او موږ سودا راوړل سر زه خبر نوم چې به گیس دي. ما سودا راوړل هغه اوس گیس نشته. سودا د غیر ته د کوچنیانو سکول راځي او سلنډر هم نشته. سودا دغه دا بس وخت پخوم نه موږ ور لګولی سو نه م ور څوک پرېږدي په مالک مکان نه پرېږدي نه دلته لرګي او ښایسته چې څوک یې راوړي ډوډۍ شام چیز پخې.
د گیس د تګ راتګ او نشتوالي له وجې یو شمیر خلکو د ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره تنرو ته مخه کړې ده. خو هلته هم یو تنور والا عبدالغفار یاد ستونزه په ګوته کوي.
گیس نه موږ خو یو کار نه بکیږي. دبل سلنډر ډبې استعمالو د ډېر عذاب دی ډېر تکلیف دی. موږ ته ډوډۍ نفس رسیږي چې په وسې نو موږ هغه سلنډر ډبې استعمالو. سلنډر ډبې هم ختم شي بس بیا خو نو دکان بندې کاروبار بندې.
بلې خواته په دغه اړه چې کله په کوټه کې د گیس ادارې سوی صدرن گیس کمپنۍ یو لوړ رتبه چارواکی جنرال منیجر محمد رفیق بلو سره تماس ونیول سو نو نوموړي د خلکو د ستونزو په ځواب کې وویل
په زمي کې د گیس استعمال زیات سي. پخوا د گیس پر پایپ لاینونو د 200 کورونو استعمال اوس دغه کورونه تر 1500 زیات سوي دي. ظاهر خبره ده هلته به دا ستونزه هرومرو وي. خدا ده په تیرو سوروزي کې یو څه تکنیکی ستونزه هم رامسته سوي وه. اوس هغه موږ هواره کړې ده او اوس په د گیس نشتوالي یا کم دباو ستونزه تر ډېره حده نه رامسته کیږي.
یاد دې ویل تیرو سورزو راهیسې د بلوچستان د زینو نورو سیمو په ګډون په کوټه کې هم سخت یخ روان دی او په تیرو نږدې سورزو کې دلته د تودوشي درجه تر منفی لس درجې راټیټه سوې ده. خلک وایي په دومره زیات یخ کې د گیس نشتوالي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د پښتو ژبې نامتو شاعر چې په شاعری امن هم یادېږي پیر گوهر په حق رسیدلی دی او نن مازیګر 3 بجې به یې د مردان په پیرانو پارک کې جنازه وي او له هغې وروسته به د مردان کس کورونو په لویه مقبره کې خاورو ته سپارل کیږي. د نوموړي مرګ شاعرانو او ادیبانو د پښتو ژبې لپاره لوی زیان بللی دی. پاره نور تفصیل سره چهی رکھوی.
د مردان سره تعلق لرونکو شاعری امن پیر گوهر د نهې پورس د دسمبر په 8 نیټه کال 1913 کې د مردان په پیرانو کورنۍ کې د پیر عبدالغفور شاه کره زیږیدلې وو او د ابتدایي زده کړو پس یې په پښتو ژبه کې بی ای انرز وکړو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو ادب سره ډیره مینه لرله او د پښتو ادب کې یې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړی وو او په مینه او امن یې کلک باور وو او ژوند یې د مینې او امن نه بغیر نیمګړی ګڼلو او هم په دې سبب ورته رائټر ګلډ د شاعری امن خطاب ورکړو او له دې وروسته چې کله د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال ضیاءالحق د مردان په دوره راغی او کله چې پیر گوهر خپل د امن په نوم نظم واورولو نو جنرال ضیاءالحق ورته په سرکاري توګه د شاعری امن خطاب ورکړو. پیر گوهر د 8 کتابونو لیکونکی وو چې په کې لومړی کتاب د شاعری ولولې چې په کال 1916 کې خپور شوی وو. د غرنګ ازغن سپرلی شاعری په 1910 کې، پولی لاسونه شاعری په 1922 کې، حق شعور شاعری په 1928 کې، شلغات نصر په 1928 کې، تصوف نورانی 1991 کې، ژوند انسان نصر 1992 کې او خرافات چې د طنز او مزاح کتاب دی په کال 1994 کې خپور شوی وو. د نوموړي مرګ شاعران او دیوان د پښتو ژبې لپاره ډیر لوی زیان ګڼي او وایي چې د پیر گوهر په رنګ شاعران او پوهان په سلګونو کلونو کې یو پیدا کیږي. د مردان سیمې شاعر او ادیب غمگین مایره د پیر گوهر په حق لا مشال ریډیو ته صداسي وایي.
هغه
یو ډیر لوی ادبی لارښود او هغه ډیر ډیر خلق پښتو ته چکم دی لمسولې دی او پښتو خدمت کړي ته کم دی نن هغه ډیر لوی نوم پیدا کړی دی.
د غرنګ پخواني د اطلاعاتو صوبایي وزیر او شاعر او ادیب عبدالسبحان خان مشال ریډیو ته وویل چې پیر گوهر نه یوازې د امن او مینې شاعر وو بلکې هغه د ازادۍ په تحریک کې هم پوره پوره برخه اخیستې وه. دوی وویل چې نوموړی دومره لوی شاعر وو چې د هغه شاعري په یو شمېر ژبو کې ترجمه شوې ده.
هغه دا پیغام خور کړی چې داغه په مختلفو ژبو کې په فرانس کې په انګریزی کې په مختلفو ژبو کې داغه جرمنی کې داغه ترجمه شوې دي. هغه ته امن نه حاصل شي ویلی دا خو دومره لوی سړی وو چې د هغه خو قد قامت هغه خو یو غر و راونړېد دی. پیرخانه داسې ځای و چې بس ټول به ورته راغونډېدو او د هغه نه به مینه غسته موږ خو په بې شمار ډېر سمت زده کړي دي.
د پښتو ژبې شاعر او ادیب قمر راهي بیا مشال ډېډیو ته وایي چې د پیر گوهر د تګ له وجې پښتو تا یو نه پوره کیدونکي زیان رسیدلې دي.
لکه چې بالکل بمبل دی وشو ما نه لري را برپور د دې کې را کړو غډې نو بردا څو تل کو بلا شاعری کړی دا لیکل کړی دي هغه چا سره بدلی کړی هغه به شکه کوم دې نو کوشش کړی دې چې نو کول څه دې سخول دي.
ډرامنګار شاعر او ادیب ازر زبیر زبیر هم د پیر گوهر د ژوند پاړه مشال ریډیو سره خپل معلومات صدا سي شریک کړل.
پښتو ژبې هغه بیلنامک شاعر او ادیب وو. ټول عمر یې د خپل شعر په ژبه د مینې امن او ورورولۍ غږ خور کړی. نن چې پښتنه معاشره موږ ورو وینو په کم خونړي ګرداب کې راګیره ده نو دې ته ضرورت ده داسې شاعرانو او ادیبانو دی چې هغې د امن په حواله باندې لیکو کې.
د ذکر وړ ده چې د پیر گوهر د فن او شخصیت په اړه غمګین معیاري یو کتاب چې نوم یې شاعر امن او فن او شخصیت ته تالیف کړی وو کوم چې د افغانستان دولت لخوا خپور شوی دی. همداراز پرې آفتاب ګلبن په کال 2010 کې گوهریات نومي کتاب تالیف کړی وو کوم چې د پیر گوهر د ژوند او فن په اړه په ښه ډول عکاسي کوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
او سمور رسیدلې ده. اونځي خبرونه روخانه مستقبل د نن ورځې په روخانه مستقبل خبرونه کې به واوري چې هغه ځکهونکې چې د خپل زده کړو سره سره څنګه هغوی روزګارونه کوي او دغه خپل ژوند تیروي او دغه رنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي دي. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ منور شاه چمتو کوي.
د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثر کوي. خدا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی دولسم جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او گار هم کولې شي. د نن ورځې په روخانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کراچی یو سینه ایم ایس سی کوم پټرولیم ټیکنالوژي ایم ایس سی کوم فائنل ایئر می سٹارټ ته او بس دلته کې یو یونیورسيټي ته نږدې پاتې کیږي. کراچی کې ما داخله دی وځي نکړی چې اصل کې پېښور کې څنګه فیسیلټیز کم دي. دیم خبر دا چې پېښور نو ورشه د رهائش مسلې او لکه ډېر زیاتې مسائل یو بل رهائش ته ډېر ایکسپنسیو دی ګنه او بل چې زموږ فیملی دوه شاته سپورټ نشته فائنانشل ګنه. دلته کراچی کې خو دا چې پړایي له ګرځانه هم ده. دیم خبر دا چې دلته کوم فیسیلټیز له خپل جاب کوم ګنه ټیوشن ټیچینګ کوم ګنه نو هغه کې خپل چیرې کنه د سمستر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
داسې چل دی زه چې دی کنه زه تقریبا چې دی کنه سهار نه چار بجو پورې یونیورسٹی کې ما او دې زمون چې دی کنه یونیورسٹی خپل فیس چې دی نو سمستر فیس دی 8,750 روپۍ دی کراچی یونیورسٹی پټرولیم فیس دی کنه او نو پای کې زه دا کوم چې ټیوشن یې ما 2 3 ټیوشن یې ما 4 بجې زل د نرسنګ ته 4 بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زل کې مختلف کورونو کې ټیوشن ښه ما شومان تا فرست ایئر سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دی نو هغه دا خپل ټیوشن ښه ما نه بس خپل کور ته راشم یو غنټه د خپل سټډي وکم او بس د یونیورسٹی کې سیم ملاوی نه لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زموږ لکه خرچي چې کوم دا غنه لوچ خپل کمرې کرای دا کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه د زمان د روټای خانه پینی خرچه دا نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه د کې راو شي نو بل دا چې مینج کوم ځکه چې مخکې اور پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نوشن هغه وجه باندې اوس چې کنه پرابلم لګا حل شول
نو موله د خپل ژوند او تجربې پرانا کې وای یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پا پام کې نیسي
زما خپل ځانما انټر چې دی کنه زما خپل فعال عمر په ممه نه مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه کو او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی سی به چې دی کنه هغه لپاره بهر څه کالج شپ لپاره اپلای کوم نو هغه به زما خپل خرچې دی کنه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا وی نور مو شومانی او بلدا چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي او خپل خپل بریدل باندې دا نه غري چې د سر انسان چې دی نو مخ کې دوره سختي تیری کین دوره بچی دی کنه تانا چې دی نو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی ته سختي نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا غي نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډیره خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر دوري کمپیوټ کوم او بیا د جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کړ نه ته قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دا لري خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډي هم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور له کانت ګورم د مور پلاز پیسو چې نه یا په پیپر راګیری شي دی چې دین نو دا غي خپل یو کس تعلیم کوي جنا سره
نو موله د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د کول لومبه دا دي چې ارسه کوي کنه خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دې تاسو مور بل تاسو سره واړی ار مور پلا دا واړی چې زمونږ زری یو پوسټ باندې لرشي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو یا لور دا یو هاف پوسټ اور سی یو خپل چې کنه دا راغته ملاو شي باندې دا پر زمونږ دا پیغام دي چې ارسه دې نو ارسیز ریلیټډ دې مهنت سره زوم چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دې اخوا دې خوا جنگ جګړو دې سیزن نه سره اوساتي کنه سره په امان کې نو دور بخای او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خپله طریقو کوي یو انسان جوړې د کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خن ضرورت خلک
وي عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپږم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړې وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمی وي خو که جنکې غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سناسه کار کولی شي
ما به دغه کار کولو چې ما کله خپل ایف ای وکړله او ما پسې بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړ خو هغه زما جاب ته تاسو چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبرې خپل پاتې ولته به تاسو پاتې چې اکثر کال چې داسې د دې چې نکو په هر وطن کې نکو جاب کول ته خره ګڼل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهر وزم او زه سر کار وکړم نو هغه کې به ما دغه طرف کړو چې ما خپل د ما دا یو انیشیټیو راوستو چې ما داسې کارونه ټول چې کوم ما کور کې کنه استعمال کول شو انټرنیټ په ذریعہ باندې نو ما هغه جاب شروع کړلو هغه جاب چې ما هغه پرې کنټینیو ساتل تر هغه پرې ما ساتل چې تاسو مخبل تعلیم ما
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خوشی تا مخا کس پورے دا چکم دا کار کئی او دا غی خپل بیا دیس اس پورے دا چکم تعلیم سرسانا جانتار دی او خپل دی جاب سرسانا کارنتار کتا سو کار کول واردی چی تا سو دوانا سی زنا پا یو شانت او کئی پا یو مخ ماندی او کئی او دوانا لخ پورا توجہ ور کئی او کتا تا چی تا سو ماند بلنا بوچ خو زیاد رازی تا خود چی سو دارا کا خبرنا ہے چی تا سو یو سیز کا پورا توجہ ور کئی درشی دے بس اندر سی پا دارا کا ماندی روانی مغا ہم نے کی تو آمو پا تعلیم ماندی اثر رات لو خما دا کوشش بولے مساری چی سکا کار کوم لیکن زبا سری وسری خپل تعلیم نه مکمل ټایم ورک کسان کین نه ملت کم شبه وچ د نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزاف ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کول چې خپل تعلیم نه خټه ما ما ورکړه دی زما چې کم اند ریزلټ رالو اخر مطلب څه لګی دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړه زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر و بلکې اینه نه لکه زیاته بم اینه به کم نه
هنا بيبي وای د تعلیم تر څنګه د کار کولو لوجبې ټوله خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړي یو تاسو یوزي کې تاسو یو جواب وکړي داسې خلکو سره تاسو ډیلی وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې څنګه خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو هغه څه تاسو باندې هغه پوزیټیو اثر کو پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا چې خام خام تاسو ډیره پته لګي چې خپل مطلب مقابله کوم خپل دینور خپل خاندان کې خپل ګر چا پیر ځخل کو سره وکړم نو که زه په هر تزم نه ماته بدون تیارې بچا سره خبره شي وکړم ته چې تاسو دکاندار سره خبره کوم زه بای سره دی لیک څنګه کو ته چې تاسو ماته نه ملمو نه مرالو چې کوم بهر نه راغلې دی چې څه څه مطلب زموږ د خاندان له بهر نه کېسته نو ماته دا پته چې زه بای سره څنګه کېنم اصل ماته د خپل کول دی کې کافي فرق توزی پتا اوس ما نه چې یو پس بالکل د کالج نه دا پاسې راشي او د عملی جون تر راشي او یو چې دې ځانې چې مطلب دا ویل معمولی ایکسپوزر شي ریوی نو ای کله اندازې وی چې یاره موږ
نوی کلتا او پخاس توگا جنکو تا حنا بی بی سا پیغام ورکوی
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې کیپبلټی شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لا چې هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دي وړو کې جواب دی چې یعنی که نو سننه مې که کور کې مدد نشي کولی نو دا خپل ضرورتونه په خپل پوره کولی نو دا خو ځان چې دا ډېر خبرې چې دغه کلچر زمونږ دی په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړي د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعہ د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو خزو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میش دي چې زیاتره یې به تعلیم دي او سخت مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوه چې به له تعلیم د کامیابی ور کله هم نه خلاصيږي د سواد د ضلع شانګلي ملکوت خان هم په دغه کې شامل دي چې د مزدوري ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
محنت شروع دے اور داغی سرا سرا لکھ دے جاب پکیم کو اور میٹرک کو میٹرک انٹر میں کو انٹر میں اس جو داؤد کالج آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی کراچی پاگی کی ماتا انجینئرنگ کی الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ایڈمیشن میں لاؤ شو بس ماشاء اللہ فائنل ایئر کی اسٹڈی کو ہم اسٹڈی دیر کل لرم اللہ شکر دے
نو موله وای چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت ملاو شوه نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
میټیک نرسټو ویل گیټ ملاو شو پای کې او شاپ کې لګې درې عمر کار مې کړې بیا چې نو انټر کې څنګه سټډي ډېر زیاتې ساينس کې پای کې ماسترۍ کې دی جوما انټر نرسټو بیا چې نو څنګه د انجینرینګ چلاړه مونږ مو سره پارت ټایم کې ویژن پڑھاو شروع کړو باقی دنیا چې کوم کارونه دی هغه څنګه معنی شو بولې کې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل خبر نه اچي زه زمارو چان څنګه سټڈی کې ډیر دی زمو چې ټیچینګ دی یا پڑھای خپل پڑھای ته له دې چې مجبورای دی وجه نه لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فل حال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو هم کوم او سره خپل سټڈی روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه علاقه ده سیدا نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه وي نو هغه به جاب څنګه ملاوي کی تا ته پته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زما ورو ډیر ماشاءالله سترګل وکړو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړ کې دا او شان نور څوک نشته او چې هر کی هم قرباني ورکړي زما لپاره نن یې د سټیج سره ورو سو دا ماشاءالله الله او او زما د پلارم په خپل سره ټایټ جاب نه وځي هغه لیکه پړه نو مې ټول مشران دي چې سبق نه دی ویل
نو موله وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګه او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو ثواب ګرځي هغه د ډیر مهنت ورسته دغه مقام ته رسیږي
پیدائشی اگو کم یوں نے اسٹرگل کر لیا ٹائم چینج کر لے پورا نیشن چینج کر لے
ملکوت خان د الیکٹرانکس انجینئرنگ د آخری کال طالب علم دے او د خپل تعلیمی خرچ پورا کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مستقل مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.